یا مشوره ته جرګه پرانیسته. د میامی هیرالد په لیکنه دا غونډه ښایي د امریکا له ملاتړ برخمن حکومت کې درز لا پسې زیات کړي. په مقاله کې وړاندې راغلي د ملي وحدت حکومت شریک اجرایه رئیس عبدالله عبدالله په دې لویه مشورتي جرګه کې حضور نه لري. میامی هیرالد تر جرګې مخکې په واشنگتن کې د ویلسن مرکز د آسیا د برخې د مرستیال مایکل کوګلمن په حواله لیکلي چې که عبدالله عبدالله او پلویان یې په جرګه کې برخه وانخلي دا به د یادې جرګې اعتبار د پام وړ کم کړي. په مقاله کې همداراز د پخواني ولسمشر حامد کرزی نه ګډون ته هم اشاره شوی او د هغه په حواله ویل شوی چې په داسې وخت کې د جرګې دایرول د سولې د پروسې په وړاندې د خنډ جوړولو خطر پېښولی شي. په جرګه کې د ولسمشرۍ د 12 کاندیدانو او وتلیو سیاسي څیرو تر نه ګډون وروسته افغان ولسمشر اشرف غنی وویل چې د خلکو استازي د سولې چوکاټ او حدود ټاکي نه عالي رتبه دولتي مامورین. هغه دا هوډ هم وکړ چې په دې جرګه کې ترلاسه کېدونکې تګلاره به د ټولو امکاناتو په کارولو سره عملي کړي. امریکایی آنلاین یونایتد پریس انټرنیشنل خبرونه هم لیکلي چې له طالبانو سره د سولې د خبرو په هدف په افغانستان کې یو لوی غونډه پرانستل شوه. د خبرونه په لیکنه افغان مشران هیله مند دي چې له طالبانو سره د خبرو لپاره یو اجماع ته ورسیږي. په دوام کې راغلي د افغانستان د 13 کلنې جګړې د پای ته رسولو پر سر د افغان حکومت، طالبانو او امریکایي مرکچیانو خبرې په تیرو څو میاشتو کې پیچلې وې. یونایتد پریس انټرنیشنل زیاتوي چې یوه لانجمنه مسله له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل دي، په داسې حال کې چې د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد ویلي په خبرو کې تر ډیره د سولې بحث مطرح و. له دې ټولو سره سره طالبانو په کابل کې د سولې مشورتي لویه جرګه تحریم کړي او له خلکو یې هم غوښتي چې په دې جرګه کې ګډون ونه کړي.
آزادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاره. د رادیو مجلې نننې غنی اوریدو ته مو یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیو مجلې نننې غنمو په یو شمیر هنري او ادبي مسایلو راخولې کړي. ل نورستان ولایت څخه د لرګینو لوخو په اړه یو راپور برابر کړي.
نو نورستان خلک دې زنه وړل مخکنه بازار نه خو څل کم دي، خو اوس دا نور لوخ دي.
په هنر جاج کې د کندهار په هنتون استاد په هنیار متي الله روحيال د متن سړنې ارزښت بیانوي.
د یو متن دوباره چاپ ته ماده کول نه یوازې دا چې باید سړی په دې کار کې سابقه ولري، بلکې یو لارښود استاد باید موجود وي.
په فنکار برخه کې د خبریالي د ناول لیکوال ډاکټر عبدالهادي هما سره غېدلی
یو کتاب میکوت. هغه کتاب کې لیکلي و چې چیرته یو څوک غواړي چې دائمي ژوندۍ ووسیږي، هغه د آثار ولیکي، هغه د کتابونه ولیکي.
په زرپانه کې به د لرغونی هند یو فلکلوریکه کیسه چې د کوترې د نوم وجه پکې بیان شوی واوري.
یو کال سخته وچکالی راغله، ټول ویالې وچې شوې او لغرنه راتلونکي اوبه هم راکمې شوې.
په ادب جام کې به د پښتو لرغونی ادبي دورې شاعر میرمن نیکبخت احوال در وړاندې کړو.
څو قوت لري په ځان کې سر د یار پر رضا کېږدا.
او په ورېښمین خیال کې به د خودکشۍ تر سرلیک لاندې نظم واوري. دا سړي چې په آه باندې سوځېږم او چوپ یم، دا سړي چې په ځان باندې تاوېږم او چوپ یم، دا سړي چې مې چغې له زړګي نه راوباسي، دا سړي چې معده معده ماتېږم او چوپ یم.
آزادي رادیویي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
خیلی تاسو پوښتنه وشي چې طب ولې لولي، نو حتمی به مو ځواب دا وي چې غواړو انسانان له ناروغۍ وژغورو او یا هم د ناروغیو درملنه وکړو. خو که پوښتنه وشي چې ولې ادبیات لولي، نو ستاسو ځواب به څه وي؟ موږ ادبیات ځکه لولو چې غواړو ځان د ژوندانه پرموزو او خوندونو پوه کړو. که چیرې ادبیات ونه لولو، نو ښایي موږ د تیر او اوسني ژوند تجربې درستې ترلاسه نه کړای شو. که چیرې څوک ناولونه، کیسې او شاعري لولي، نو ښایي د هغه انسان په پرتله چې ناولونه او کیسې نوي لوستي ژوند ښه وپیژني. بل دا چې د ادبیاتو په وسیله موږ کولی شو هغه کارونه وکړو او د زړه تسکین پرې ترلاسه کړو کوم چې موږ په فزیکي نړۍ کې نشو کولی او یا هم توان نه لرو. ورسته مسله دا چې د ادبیاتو په لوستو کې د هنر او ذوق مسله ده. موږ د ادبیاتو په وسیله کولای شو هنر اخیری پوړی ته ورسو او خپل ذوق پر خړو کړو. نو د همدې عمله د ادبیاتو لوست د ټولنې هر وګړي ته بویا. د نورستان ولایت په مرکز پارون کې داسې ونشته چې خلک ترې کاسي، کونډۍ، جامون او نور داسې شیان جوړوي چې د خوراک او څښاک لپاره کارول کیږي. دوی وایي چې په خوا اوسپنیز، ښیښه‌یي او پلاستیکي لوښي نو دوی به زیات لرګین لوښي استعمالول او جوړول بی، مګر اوس یې دا کاروبار په ټپه ولاړ دی. له نورستان زموږ همکار روح الله انوري په همدې اړه راپور برابر کړی.
د نورستان اوسیدونکو وای په خوا چې اوسپنیز، ښیښه‌یي او پلاستیکي لوښي نو دوی به زیات لرګین لوښي جوړول او غوښتونکي هم زیاتو، خو اوس یې کاروبار په ټپه ولاړ دی او د نورو خلکو په څیر نورستانیانو هم خپلو تولیداتو ته شا کړې ده. موږ د پارون اړوند ډیوي کلي ته تللي یو. دلته مو یو عمر خوړلی کلیوال امیر محمد پیدا کړ. د چا چې څلوېښت کالو کې ګوتې او لاسونه د لرګینو لوښو په جوړولو بوختو، خو اوس وایي چې لرګینو لوښو سره د خلکو مینه کمه شوې او د دوی کاروبار باندې هم بده اغیزه کړې.
ټول نورستان خلک دې ځنه وړل، مخکنه بازار نه خو څلور کمی دي، خو اوس دا نور لوښي ډېر راغلي. مخکې دا نور د اوسپنې لوښي نه و، په دې لوښي نه و چې دې ټول د زمونږ استعمال دې لړیا باندې کم گرم دفاره چې مونږ ضرورت لرو کنه گرمول دفاره، او اوسپنه لوښي نه و او تیګه لوښي جوړه. تیګه لوښي چې جوړو هغه تیګه نه مونږ ډېر استفاده اخلو.
د لرګینو لوښو جوړونکي وای کله ناکله ورته له جلال آباد او کابل څخه راغلي میلمانه د کاسو، جامونو، قاشوقو او نورو لوښو جوړولو فرمایشونه ورکوي. امیر محمد وای د ښیښه‌یي، وسپنیزو او پلاستیکي لوښو په پرتله په لرګینو لوښو کې خوراک او څښاک زیات خوند کوي.
یو چې دا سپیدار دی، یو غزان دی، بروجان ورته وایي، هغه لرګی دی، کاغذي والا لرګی دی، هغه یو چې دی غزان دی، او بل چې دی دا ما ورته وله کاغذي لرګی بروجان ورته وایي، هغه ډېر خستم راځي دولي او خوانم کوي.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل په ولایت کې د لرګینو لوښو جوړولو کار زکه کم شوه چې دلته د پوخا په پرتله خپل نورستانین هم د یاد لوخ په ځای له وسپنی، سټیلو او سیلورو جوړ لوخ کاروي.
پوخا د نورستان خلکو خپل د لرګو د لوخو او د تیګو د ډبرو د لوخو ډیر زیات استفاده کول. اوس د کم سیلوري، سټیلي او نور لوخ چې راغلي دا غي د وجن چون د لرګو لوخ بلد قیمت تمامه ده، او د نورستان خلک د هغې استعمال سره هغه دلچسپي کمه شوې ده. او خارجي سیلانیان تاسو ته معلوم دی چې هغوی هم په دې وروستیو کې ډېر نورستان ته نه راځي چې د هغه لوښو نه استفاده.
والی وای اوس هڅه کوي چې نورستان کې د تولیدیدونکو توکو نندارتون ترتیب کړي څو د نورو ولایتونو او سیمو خلک پکې ګډون وکړي، دلته تولید شوي شیان واخلي او د سوداګرو مخه دې خواته راواړوي.
متن څېړنه د ادب پوهنې د یوې مهمې څانګې په توګه د ادب څېړنې په برخه کې هغه مهمه څېړنه ده چې له نړیوالو ادبیاتو رانیولې د نړۍ د مختلفو ژبو تر ډیرو کمزورو ادبیاتو پورې د څېړنې او شننې لپاره کارول کیږي. متن څېړنه یا متن برابرونه موږ ته درخایي چې پخوانیو لیکوالو مو څه ډول لیکړی، څه یې لیکلي او له اوسنیو سره یې توپیر څه دی. دا هغه څه دي چې زموږ د اوسنیو ادبیاتو په پرمختګ کې مهم رول لري. د کندهار پوهنتون استاد پوهنیار متی الله روحیال چې ګڼ پخوانی متنونه یې برابر کړي، زموږ همکار محمد صادق رښتینی ورسره د متن څېړنې په ارزښت مرکه کړي. نننی هنر جاج مو همدغه موضوع ته ځانګړی کړی.
هنر جاج
ولیمو متن سیرنی ته مخه کړی ده.
متن سیرنه بعضو کسان ته کېدای شي ډیر عادي او آسان کار وایسي، خو په خپل ذات کې یو سخت او مغلق کار دی. د دغه کار سره زما د ډیر کوچنیوالي څخه علاقمندي وه، او دغه علاقمندي پر اساس باندې زه دغه ساحه ته رالم. که څه هم سختوالی به ډیر وي، او خو زموږ د ادبیاتو سره د متنو تهیه، چاپ د دې کومک دا کوي چې یو خو موږ ته د پخوانیو شاعرانو لیکوالو او پوهانو اثر رسوي، بل زموږ د ژبې هغه په اصطلاح لهجوي او سیمه ییز کومه لغوي زیرمه چې ده هغه ټوله په دغو متونو کې خوندې ده. د دې لپاره چې زما اصلي فیل په اصطلاح ژبپوهنه ده چې زه د خپلې ساحې دپاره مواد تهیه کړم، نو د متنپوهنې یا د متن څېړنې مواد زما سره ډېر کومک کوي.
کله چې مو په لومړي ځل د متن څېړنې په برخه کې کار پیل کړ، له کومو ستونزو سره مخامخ سواز؟
په افغانستان کې بیا په مشخص ډول د کندهار په ساحه کې متاسفانه باید ووایم چې د متن څېړنې یا د متن پوهنې هغه سي امکانات لکه په نور دنیا کې یا داسې لږ ډېر نږدې چې سره ووایو په نږدې کابل کې متاسفانه نشته. یو خو موږ لارښود استادان ډېر کم لرو. زما په یاد دي چې ما په 1980 کال د ارواشاد بینوا پر اوسنی کوای باندې کار کاوه. ځینې دوستان کله چې دا خبرې وهم لري ما د هغو سره مشوره وکړل مالک چیرې تاسو دا کار وکړي، ځکه صلاحیت غواړي دغه کتاب تدوین، اضافات او بیا په نوي ډول چاپ ته آماده کول. متاسفانه غوږ شنه کوي په دې خاطر چې د یو متن دوباره چاپ ته آماده کول نه یوازې دا چې باید سړی په دې کار کې سابقه ولري، بلکې یو لارښود استاد باید موجود وي. د هغه تر لارښوونې لاندې باید دا کار مخته یوسي. متاسفانه موږ په کندهار کې اوس لږ ډېر یو څه سته، خو هغه مهال بیخي محدود و. د حالت ستونزې ډېرې وې. یو خو د لارښود استاد نیستي وه، بل کوم متن چې به کلمي متن و د هغه به یوازې یو نسخه وه. متن څېړنه کې تر ټولو هغه غټ علت دغه دادی مشکل دادی که چیرې یوه نسخه موجوده وي، یعنی متن څېړونکي ته ډېره سخت وي چې پر یوه نسخه باندې کار وکړي او د یوې نسخې له مخې داسې یو متن تهیه کړي چې څنګه شاعر یا لیکوال ته یا د هغه وخت ته نږدې یو متن چاپ شي. د ډېرو نسخو کموالی بله لوی مشکل و. او د دې تر څنګ د متن څېړنې په ساحه کې د پروتو ستونزو څخه یو بله ستونزه دا ده چې موږ چې کله پر متن باندې کار کوو او دې ته زړه ښه کوو چې دغه متن به په دغه شکل آماده کړو چې یا لیکوال لیکلی وي یا شاعر په خپل وخت کې شعر څه لیکلی وي، د دغسې متن د آماده کولو دپاره ریفرنس ته خورا ډېر سخت ضرورت دی. موږ د کتابخانو نیستي لرو، د کلمي اثارو نیستي لرو، د لارښود استادانو نیستي لرو. دا ټول هغه مشکلات چې د یو متن څېړونکي لپاره کېدای سي په د کار په جریان کې مشکل پېښ کړي.
آیا په پښتو ادبیاتو کې د متن څېړنې لپاره کومه ځانګړې میتودولوژي ټاکل شوې ده؟
متن څېړنه ځانته یو میتودولوژي لري، مګر په پښتو ادبیاتو کې زما د معلوماتو له مخې دوه عمده کتابونه چې یو په 1980 کال ښاغلي سر محقق ظلمي هیوادمل یو برخه خبره لیکلې ده او باقي منده برخه د اردو اثر څخه ترجمه ده. دا کتاب تر دغه کتاب مخکې موږ د متن څېړنې د میتولوژي په باره کې مشخص یو اثر نه درلود. دا کتاب لومړی کتاب دی چې وارد وارد مقالو په شکل خپور شو او بیا وروسته په کتابي بڼه سره تهیه او ترتیب شو او چاپ شو. هغو کسانو چې د متن څېړنې په ساحه کې کار کاوه د هغو لپاره نهایت مفید کتاب دی. او په دغه نږدې وختو کې دوهم چاپ یې سوی دی، پر دوهم چاپ یې خورا ډېر اضافات سوي دي او غنیمت اثر دی. بل کتاب چې هغه د استاد هوتک دی، استاد معصوم هوتک، د هغه کتاب دوې برخې لري. دغه د سر برخه پښتو متون سمیدل غواړي، د سر برخه د متن څېړنې تیوریکل مسایل دي چې هغه کې په دې باندې بحث کیږي چې یو متن باید څنګه تهیه سي، د کوم روشو څخه په تصحیح او په ترتیب او په تنظیم کې کار واخیستل سي. او دوهمه برخه د دې کتاب په افغانستان کې د داود خان تر وخت پورې چې کوم متون تهیه سوي دي، د دغو متونو په اصطلاح کره کتنه ده چې په هغو کې اپراتي ستونزې دي، پر هغو باندې غږېدل دي، هر متن یې معرفي کړی دی. دغه دوه اثر د پښتو ادبیاتو په ساحه کې د متن پوهنې څېړنې میتودولوژي سره ډېر جوخت، یعنی مشتې اثر دي. او موږ د متن څېړنې په میتودولوژي باندې لږ ډېر خبرېږي. تر دغو دوو کتابو راوروسته د متن څېړنې د میتودولوژي په باره کې په مختلفو مجلو او اخبارو جریدو کې ځینې مقالې خورې سوي دي، خو متاسفانه مشخص اثار موجود نه دي. یعنی اوس هم په پښتو ادبیاتو کې د متن څېړنې میتودولوژي په باره کې خورا ډېر کار ته ضرورت دی چې باید اثار ورته ولیکل سي. هغه که زموږ مشران فرهنګیان دا کار کوي او که ځوانان دې سره ښه کوي، نو هغه به ترجمې یې ولاړوي.
پښتو زاړه متنونه د متن څېړنې د اصول له مخې کومې ستونزې لري؟
ډېر مهمه پوښتنه دا ده. زموږ د اثارو سره په مجموع کې د پښتو د اثارو سره چې خپاره شوي دي د ټولو سره، بیا په مشخص ډول د زړو متونو سره اکثر وخت سده کوي برخورد شوي دي. متاسفانه یو بد دود یو بولو یا یو بد پیش یو بولو هغه دا ده چې هر زوړ متن که یو متن څېړونکی تهیه کوي، هغه د خپلې لهجې د خپلې سلیقې یا د خپلې خوښې مطابق تهیه کوي، چې دغه کار په متن څېړنه کې هیڅ د منلو وړ نه دی. متن څېړونکی که یو متن را اخلي، هغه که 100 کاله مخکې لیکل شوی یا 200 کاله مخکې یا 300 کاله مخکې، هلته کوشش باید دا وسی چې د هغه محل شرایط، د هغه وخت لیکدود، د هغه محل ژبه، د ویلو ژبه، د لیکلو ژبه، په دې ټولو باندې عالم او پوهی او امانتداری تر ټولو مهم اصل دی په متن څېړنه کې. یعنی هر لیکوال، فرض مثال که د کندهار په منطقه کې 200 کاله پخوا یو شاعر یو څه لیکلي یا یو لیکوال یو نثر کتاب پریشي، او نن سبا یې پېښور کې یو متن څېړونکی تهیه کوي او چاپوي، نو دا متن څېړونکی ته دا پکار دی چې د 200 کاله مخکې د کندهار د منطقه یا د دغه شاوخوا د پښتو ژبې په لهجو باندې، په لیکدود باندې، هغه فونولوژیکي او مورفولوژیکي تغیراتو باندې باید آگاهي او سلیقوي برخورد یا د خپلې خوښې برخورد په هیڅ وجه باید په یو متن کې داخل نه شي. زموږ اوسنی متون تر انقلاب مخکې، یعنی د 1950 کال تر انقلاب مخکې یا تر هغه یو لس کال وروسته تر 1980 کال پورې د افغانستان د علومو اکاډمۍ خورا غنیمت مشران او پوهان درلودل، او هلته چې کوم کارونه کېدل تقریبا دغه اصولو ته لږ ډېر پابند وه. خو تر 1980 کال وروسته چې بیا تقریبا په افغانستان کې د علومو اکاډمۍ تر نشراتو باوجود نور آزاد ټولنو خپرونې شروع کړلې، په دغه وختو کې بیا د متن څېړنې هغه مهم او اساسي اصول چې کوم وه، هغو ته ډېره توجه نه ده سوې. متاسفانه دغه نه توجه د دې سبب سوې ده چې زموږ د پخوانیو شاعرانو او لیکوالانو په اثارو کې شخصي یا په خپله خوښه لاسوهنې سوي دي، کلمات یې تغیر شوي دي، ترکیبات یې تغیر شوي دي، حتی کله ناکله خو داسې هم پېښ شوې ده چې بالکل ژبه یې بیخي بل څه وایي. دا په متن څېړنه کې تر ټولو هغه موزر یا تر ټولو هغه تواني کار دی.
اوس یو بله پوښتنه دا ده چې د متن څېړنه دا اوس یو اړتیا ده او که ذوقي کار؟
اړتیا خو ده په ټولو ژبو کې. که موږ دغه نږدې فارسي ژبه وګورو، پر حافظ باندې یا د حافظ پر دیوان باندې تر 40 اضافه پوهان و عالمانو کار کړی. د دغو عالمانو کارونه که په دقت سره وکتل سي، هر یو کوشش کړی دی داسې یو نسخه پیدا کړي یا د خپل کار د رویش د ټاکلو لپاره چې هغه یو بشپړ نسخه وي، یو کامل نسخه وي. بیا د نور سره تفاوتونه په خورا دقت سره معلوم کړي. دغه تفاوتونه د خپل ځان کې اړتیا ده. موږ ته د هغه محل چې دغه پوه یا دغه عالم د اثر د ژبې تمثیل کوي، هغه تر موږ پر رسوي. دا یو اړتیا ده. د ذوق مسله ما په هغه سره کې وویل، ذوقي مسله داسې ده، د متن څېړنې یا د متن د تهیه او ترتیب کار ته هر څوک ژنه شکوي. یعنی ما ته چې څونه معلومات شته په اوسنیو حالاتو کې، زه د علومو اکاډمۍ د ځینو دوستانو سره چې غږېدلی یم، پخوا داسې و چې د یو متن پر تهیه باندې هلته رتبه ورکول کېده، مګر اوس دا کار دغه سوی دی، ځکه ځینو کسانو دا سودا پیش شوې ده چې دا یو اسانه کار دی او ضرورت نشته چې په دې باندې رتبه ورسی. مګر اساسي خبره دا اسانه نه دی، یو ستونزمن کار دی، خو دغه ستونزمن کار ته هر څوک زړه نشه کوي. بعضې کسان داسې پیدا کېږي چې هغه په اصطلاح خپل علاقه ورسره ولري، خپل شوق و ذوق ولري، نو دغه کارونه دغه ستونزمنو کارو ته اوږه ورکوي، او دغه کارونه د ده د ذوق و د شوق پر اساس موږ ته د پخوانیو لغوي زیرمو، د لهجوي توپیرونو، د پخوانیو هغه ارکایکو لغتونو د هغو څخه زموږ خبرېدل د دغه ذوق او شوق پر بنا باندې تر موږ پورې رسېدلی سي.
ډاکټر عبدالحدی حماس یو له هغو لیکوالو دی چې نه یوازې دا چې د طب په برخه کې کار کوي، بلکې په کیسه لیکنې کې هم خپل قلم آزمویلی. هغه د نورو خیریه کارونو ترڅنګ د خبریال په نوم یو ناول لیکلی. د فنکار په نننۍ برخه کې په پکتیا کې زموږ همکار اصیل ځاځي ورسره په همدې ناول خبرې کړي.
فنکار
خاله ډاکټر صاحب عبد الله دی حماس تبابت تاسو اصلي دنده ده، خو لکه څنګه چې مونږ ګورو لیکوالۍ ته مخه کړي، لمړی کده چې په لنډو کې راته وایي چې څه به ایس شول چې تاسو د خپل تبابت ترڅنګ دی ډګر ته هم راودانګي.
اصل صاحب ډیره پر ځای پوښتنه او ډیره مهمه پوښتنه ده. زه د ته پوهنځي د دویم کال محصل وم چې یو کتاب مې کوت، هغه کتاب کې لیکلي وو چې چیرته یو څوک غواړي چې دائمي ژوندۍ واوسیږي نو هغه د آثار ولیکي، هغه د کتابونه ولیکي. نو هغه یوه خبره وه چې ما ولوستله او ماته یو انګیزه راکړه، یو الهام یې راکړ.
تاسو تر اوسه پورې څومره آثار چاپ شوي دي؟ په دغو کې څومره ژباړه ده او څومره ستاسو خپل تخلیق ده؟
تر اوسه پورې د وروستي کتاب په چاپ چې هغه خبریاله ناول دی، د دې کتاب په شمول باندې ما 15 کتابونه لیکلي او ژباړلي دي. په دې کې تقریبا زیاتره د تبابت برخه کې دي. درې ناولونه دي او دوه اسلامي کتابونه دي چې یو اسلام ترهګري نه ده نومیږي، او بل پر اسلام طبي څېړنه چې هغه زما خپل تحقیقات دي چې د طب له نظره مې د اسلام حقایق را څېړلي دي، او د طب له نظره مې د اسلام عوامر ثبوت کړي دي چې مطلب دغه کې نه یوازې دا چې د انسان د آخرت ګټې دي، په دې کې دنیا د انسان د دنیا صلاح او نیکمرغي هم نغښتې دي.
مننه ډاکټر صاحب. پرځو تاسو دغه وروستي چاپ شوي اثر ته چې خبریال نومیږي او تر کومه حده چې ما لوسته ده، په دې کې د یوې خبریالې هغه ژوند انځور شوی ده، څه باعث شو چې تاسو د دغسې یو موضوع غوره کړئ؟ هغه تاثیرات په تاسو باندې څه وو چې هغه د دې باعث شو چې تاسو دې ته مخه کړئ؟
د دې لسګونه لاملونه وو. یو لامل خو دا وو چې په دې کې شک نشته چې جورنالیست یا خبریال دا د ټولنې د ملا تیر جوړوي، په ټولنه کې د مثبتو تحولاتو باعث ګرځي، او د دې سرچپه که یو جورنالیست د خپل جورنالیزم نه سو استفاده وکړي د ټولنې هغه خوشبختۍ د ځمکې تل ته رسوي. یو ټولنه که ویښه وي، یو ټولنه که حق غوښتونکې وي، په دې کې مستقیما د هغې ټولنې د خبریال لاس وي. د خبریال ویښوالی د ټولنې د ویښوالي معنی لري. نو په دې خاطر باندې زه اړ سوم او زه مجبور سوم چې په دې برخه کې د خبریال په ارزښت باندې، د خبریال په ځواک باندې، د خبریال په سپیشلتیا باندې زه ناول ولیکم، او دوی متوجه کم چې دوی څومره قوت لري، څومره ځواک لري، څومره په ټولنه کې د مثبت تغییر باعث ګرځي، او څومره ننګونې په دې اوس د فساد په وخت کې څومره ننګونو سره یو جورنالیست مخامخ کیږي. که چېرته هغه د فساد په وړاندې غږ پورته کوي، یو زورواکی نه پرېږدي، یو زبرځواکی نه پرېږدي، هغه دته بېلابېل خنډونه پیدا کوي. نو په دې خاطر باندې ما غوښتل چې دغه ټول د خبریال ځانګړتیاوې پکې راونغړم.
ډاکټر صاحب وبخښئ په خبره کې درول ویدم، که دغه ته وایي چې ولې تاسو د خپل دغه ناول لپاره خبریال انتخاب کړل، مثلا ولې یو نارینه خبریال؟
د دې اصلا کې دوه علته وو. یو خدا ده چې زمونږ زنانه خبریالې چې دي هغه د ډیرو ګواښونو سره مخامخ دي، په جامعه کې کمی دي، او بله خبر دا ده چې د دوی ننګونې هم د دوی د مسلک په وړاندې ډېرې زیاتې دي. یعنی یوازې په مرکز کې نه پرته په ولایتو کې هېڅ موږ میرمن خبریاله نه لرو، که لرو هم ډېر کمې به لرو. نو د هغوی د تشویق په خاطر باندې چې هغوی تشویق زي، او دومره خبر دا ده چې چون د زمون پټولنه کې چون دغه د خځې غږ د خځې کړنې د خځې فعالیت یا د خځې هغه کردار چې دا هم عاطفي ده او هم پټولنه او په خلکو باندې اغیز زیات نسبت نارینه ته.
ډاکټر صاحب، ما تر کومه چې ناول ولوست په دې کې داسې پیښې انځور شوي دي چې ممکن ډیر داسې عادي خلک د هغې نه خبر ونه اوسیږي. دغه صحنه سازي تاسو د کوم هنر د مخې نه، آیا د پیښو په ارتباط باندې تاسو د کوم خبریال سره ناست وئ؟ د هغې هغه تیر شوي حالات تاسو راواخیستل، یا که دغه تاسو د چا نه قصې اورېدلې دي؟ څنګه فکر نه کوم چې دومره قصې یا مثلا دومره پیښې خو تاسو په خپلو سترګو لیدلې وي، خو څنګه هم دا قیاس کړل چې تاسو داسې یو چای راواخلئ چې هغه د ټولنې هر قشر ته د منلو وړ وي؟
د دې قدرمن اصل صاحب، یو خو دا علت ده چې زه په شروع کې چې کله کوم کتاب لیکم نو په شروع کې هم زه هم حیران یم چې دا کتاب څنګه مخته بوزم، څنګه دومره اوږد کمه. خو کله چې زه په کتاب باندې شروع وکم، د عواطف داسې غیبي ما ته الهامات کیږي، صحنه سازی راته کیږي، او داسې حیرانېږم چې دا صحنه ما ته څنګه راغله. او د دې په څنګ کې ځینې خبریال لکه تاسو غوندې مخلص خلک لکه باز محمد عابد د امریکا غږ خبریال رڼا دوراني غورځنګ، چې دوی ته ما وویل چې تاسو د خپل ژوند ځینې سرګزشت یا ډېرې ترخې خاطرې په ژورنالیزم کې چلرې، یا هغه غواړئ چې په ژورنالیزم کې سمون راسي، یا هغه څه چې تاسو غوښتل مو ونسو کړلی. نو دوی ټولو له ما سره په دې کې د بعضې صحنو همغږي وکړله، او دوی هغه له ما سره شریک کړله، او ما هغوی ته بیا هنري بڼه ورکړله، او بالاخره داسې یو شی تر جوړ شو.
مننه ډاکټر صاحب. که داسې په لنډو کې درنو اورېدونکو ته د دغه ناول هغه چا خبره ناچوړې راوباسي؟
اصل صاحب، لکه څنګه چې دا ناول خبریال نومېږي، خبریال زمونږ د جامع مغز، د جامع سترګې، او لکه څنګه چې په وجود کې د ملا تیر حیثیت لري، همدغسې د ټولنې په جوړښت کې، د جوړن د ټولنې په پرمختګ کې د خبریال رول چې ده، دغه په همدومره زیات ارزښت باندې ده. نو د دې نچول دا ده چې خبریال ته د دې ناول خوانه پیغام ورکول کېږي چې ته یو څوک یې د ټولنې، تا هغه څوک چې د ټولنې سترګې، د ټولنې ناخوالې ته ګورې، هغه څه چې ته ګورې هغه بل څوک نسي لیدلی، هغه څه چې ته راپورته کولی سي هغه بل څوک نسي کولی، هغه د ظلم په وړاندې د پولادي دیوال په څیر باندې یو محکم دیوال جوړېدلی سي بل څوک نسي جوړېدلی. نو د ظلم د ورکاوي لپاره ته یو ځواک یې، ستونزې د راپورته کولو او د هغوی د هوارلو لپاره ته یو ځواک یې، ته په ټولنه کې د مثبت تحول لپاره یو مهم عضو یې، یو مهمه سرچینه یې. نو د ژورنالیست د تشویق لپاره، او د ژورنالیست د حیثیت لپاره، او د ژورنالیست په ټولنه کې د مثبت بدلون لپاره دغه یو مهم پیغام د ځان سره لري. په څنګ کې هغه ژورنالیستان یا هغه خبریالان چې د دغه پاک مسلک نه سوء استفاده کوي، د هغوی انجام، د هغوی پایلې، د هغوی خراب عواقب هم هغوی ته په دې کې اشاره سوې ده. ځکه دا ډېر سپېڅلی مسلک ته، او ډېر ته باید ژورنالیستان خبریالان په درنه سترګه وګوري. هغه چې په بد سترګه ورته ګوري، هغه چې د دې مایک نه سوء استفاده کوي، هغه په خورا ناوړو ستونزو کې ښکېل کېږي، او د دې ولس آزار پسې کېږي. نو ما ستر هدف په دې کې دا و چې زه ژورنالیست تشویق کړم، هغه ته د ننګونو په وړاندې حوصله ورکړم، هغه ته د ننګونو په وړاندې زغم ورکړم.
ډېره مننه ښاغلی ډاکټر صاحب عبدالله د حماس، کورم ودان، قلم هم همیشه تاند اوسېږه. مننه.
د اریایي ژبو ډېر شمېر کلمې سره نږدېوالی لري، او ځینې خو یې تر شا ځانګړي کیسې هم لري. نن کوترې یا کفترې د کلمې په اړه د هندي فلکلور یوه کیسه دراوړو. په دې کیسه کې به د کوترې د کلمې له وجې تسمیه هم خبر شي. د زرپاڼې نننې پاڼه وګمه جبرخیل وړاندې کوي.
کوتره په آریایي اقوامو کې کوتره د سپېڅلتیا، پاکۍ او سولې ځانګړی سمبول دی. دا سمبول نه یوازې دا چې اوس کارول شوی، بلکې له کلونو کلونو را په دې خوا په آریایي اقوامو کې مشهور دی. د کوترې د نوم او سپېڅلتیا په باب ما له استاد راجبل راج نه یوه کیسه اورېدلې وه چې دلته یې را نقلوم. له میلاده وړاندې د هند په اتراپردیش ایالت کې یوه کورنۍ اوسېده. د دغه کورنۍ مشري د یوه مذهبي مشر راجن رانا په غاړه وه. راجن رانا یوازې یوه لور او یوه میرمن لرله. د دې سیمې خلکو د مختلفو خدایانو عبادت کاوه. زینو یې لو یوډا پروتا سجدی کې خوده، زینې د اور پیروان وو او زینو خوبه په یو وخت کې څو خدایان منل. راجن رانا یو له هغو مذهبي مشرانو وو چې د ډیرو خدایانو په موجودیت یې باور درلود. هغه نه یوازې دا چې ټوله ورځ به یې عبادت کاوه، بلکې د ډیرو خدایانو عبادت ته به یې خلک رابلل. یو محل راغی چې په کلی و به ناروغي ګډه شوه او په لومړي سر کې د راجن رانا لور او میرمن ترې واخیستې او ګڼ نور هم د دغې ناروغۍ قرباني شول. راجن رانا د نږدې سیمو خلکو د خدایانو نازولی باله او ویل به یې چې دی له خدایانو سره نږدې اړیکه لري. که به چیرې باران نه کېده نو خلک به د ته راټول شول او ترې به یې غوښتنه وکړه چې د باد او باران خدای ستر روما ته سوال وکړي تر څو باران وشي او کروندې یې خړوبې شي. د امراضو، قحطۍ، جشنونو او خوښیو ځانګړي خدایان وو او په هر وخت کې به د همغو خدای اطاعت کېده، خو د دغو ټولو خدایانو نازولی یوازې رانا وو. کلونه تیر شول. د دغه سیمې اوسیدونکو ټول په یوه خوله د رانا پلویان وو او هغه یې د یوه مقدس انسان په توګه منلی وو. د هرې اونۍ په پای کې به یې د راجن رانا نصیحتونه او د خدایانو د لویۍ په باب خبرې اورېدې. یو کال سخته وچکالی راغله، ټولې ویالې وچې شوې او له غره نه راتلونکې اوبه هم راکمې شوې. همغه و چې د غریزو سیمو خلکو له غره نه د راتلونکو اوبو مخه ونیوله او لوی لوی ډنډونه یې ورته جوړ کړل. د سیمې خلکو ته د رانا هغه خبره په یاده وه چې سږ کال به ډېره سخته وچکالي وي، ځکه چې د باد او باران خدای له دوی په دې ناراضه شوی چې په خپلو فصلونو کې یې د رومان په نوم خیرات نه دی ویستی. هر ورځ به ډلې ډلې خلک راتلل او په لوی معبد کې چې د غره په یوې ډډې کې آباد وو او ګڼې سپینې کوترې یې لرلې، د باد او باران د خدای رومان نه به یې بښنه غوښته او عذر به یې کاوه. د باد او باران خدای ته د ځانګړې عبادت طریقه داسې وه چې د دواړو لاسونو پنجې به یې جوختې د بښنې په پار نیولې وې او په یوه پښه به ولاړ وو. دوی به د عبادت تر پایه پورې خپل سر نه پورته کاوه او دا ځکه کچیرې دوی سرونه پورته کړي نو د باد او باران د خدای ستر رومان په شان کې بی ادبی کیږي. عبادت کوونکو به د غره د بیخ سپینه خاوره په ځان مخلې وه او دا چاره دوی د سپېڅلتیا نښه ګڼله. کچیرې په لوڅ بدن دا عبادت ونه کړي نو سوال یې نه قبلېږي. دغه عبادت ته به یې د کبوتا عبادت وایي چې معنا یې پاکي، سپېڅلتیا او اوسر دی. د کبوتا کلمه د سانسکریت ژبې پورې تړاو لري. کله چې د سیمې خلکو د اوبو له بیخي قحطۍ سره مخ شول نو د غریزې سیمې خلکو ته یې د بندونو د خوشي کولو جرګه وربلېږله، خو هغوی یې جرګه رد کړه. د سیمې د خلکو مالداري ورځ تر بلې د له منځه تلو په حال کې وه. کرنه خو یې هسې هم سوځېدلې وه. دوی یوازې د ځان خیر غوښت، خو د باد او باران خدای پرې هیڅ رحم نه کاوه. آخر د غره او سمې خلکو تر منځ د جګړې تیاریانې شروع شوې. راجن رانا ډېرې چغې ووهلې خو اچایې خبرو ته غوږ نه کېښود، او دا ځکه چې اوس د راجن په دعا او سوال هم باران ونه شو نو ځکه خلکو ترې لاس واخیست. دواړه خواوې د معبد نږدې د جګړې میدان ته راوتي وو او تر منځ یې نښته پیل شوه. راجن رانا په سپینو خاورو ځان لړلی وو او د بښنې په انداز دواړه لاسونه جوخت نیولي په یوه پښه د باد او باران خدای ته ولاړ وو. له معبد بهر وینې بهېدې، خو راجن رانا په عبادت بوخت وو او د ستر رومان سربېره یې د ځمکني آفت له خدایه د دواړو خواوو تر منځ د سولې غوښتنه کوله. د خلکو د کریغو سربیره د تورو شړنګهار ټوله فضا په سر نیولې وه. د راجن رانا له سترګو بې واره اوښکې روانې وې او هغه کوتره چې راجن رانا له ډېره پخوا ساتلې وه د هغه په اوږه په یوه پښه ناسته او سر یې د عبادت په پار ټیټ نیولی و. په دې وخت کې د باد او باران خدای ناڅاپه په قهر شو او په آسمان کې د قهر تالندې وغځولې. د اسمان شور د جګړې خلک لګ را ساړه کړل. یوه شیبه بلانه و تیرې چې شړکنده باران شروع شو. له بارانه د ستر رومان قهر معلومېده. په یوه شیبه کې اوبو لارې وکړې. جنګیالیو خپلې تورې په تیکو کې ننه ایستې. د معبد له کوچنۍ دروازې وینه او اوبه ګډې راووبته. خلک حیران شول. معبد ته ورغلل چې وی کتل راجندانا په مرای کې په غشي لګېدلې او په وینو لت پت پروت دی، خو په سینې همغه سپینه کوتره په یوه پښه د عبادت حدود ولاړه ده. خلکو چیغې کړې چې کپوتا کپوتا. له همغه ورځې دغې وفادارې مرغۍ ته د کپوتان نوم ورکړل شو چې په پهلوي ژبو کې په کبوتر، بلوچي کې کبوت، هندي کې کبوتر او په پښتو کې د کوترې په نوم یاد شوه. نو ځکه کوتره د سپېڅلتیا، سولې او امن سمبول وګڼل شو چې دا سمبول اوس هم کارول کېږي.
د ادب جام دا برخه مو د پښتو ادب لرغونی دورې شاعر میرمن نیکبخت ته څنګه ډکړې ده. دا برخه زموږ همکار سهار ګل میرزا وړاندې کوي.
ادب جام.
میرمن نیکبخت. میرمن نیکبخت د پښتو ل شاعر میرمنو څخه ده. د دې کورنۍ د پیښور پښتنغر کې اوسېده او پلار نیکې روحاني خلک وو او د ممنځي او مرشدان ګڼل کېدل. د دی پلار شیخ خلادات مموزه د خپل عصر عالم او عابد سړی وو، او لکه شیخ امام الدین چې په خپل کتاب اولیاء افغان کې لیکلي دي، نیکبخت هم عارفه او زاهد میرمن وه. دیني علوم یې لوستلي وو او عمر یې په ریاضت او عبادت کې تیراوه. دی کورنۍ د خپل وخت له یوې بلې عرفاني او ادبي کورنۍ سره چې د پیښور په لتو کې مشهوره ده خیخي وکړه. دا کورنۍ د مرحوم شیخ متی اولاد او تسلسل وو. نیکبخت په 955 هجری کې د شیخ متی ولمسی ته په نکاح شو چې شیخ قدم نومیده او د محمد زاهد متی زوی وو. نیکبخت په 955 هجری کې میا قاسم افغان وزیږاوه چې د پښتنو له عرفانی او علمی رجالو څخه دی. پټه خزانه د اولیاء افغان په حواله لیکي چې نیکبخت په 998 هجری کې یو کتاب د ارشاد الفقراء په نامه ولیکه چې د پښتنو اخلاقی او تلقینی اشعار پکې وو او د فقیر مشرب خلکو لپاره پکې نصیحتونه او وازونه وو. لکه څنګه چې موږ وینو په پښتو ادب کې تر زرم هجری وروسته یو ډله ناظمان او لیکوال شته چې د دوی د منظوماتو مزامین فقط وازونه او دینی نصایح دي. ډیر کتابونه په دې ډول نظم شوي دي چې د دغو دینی منظوماتو ډیره پخوانی نمونه موږ د نیکبخت په منظوماتو کې مومو. دغه ډله نظم کوونکي عموما وعظان، مولایان او دینی مرشدان وو چې د عبادتاتو او اخلاقو په خصوص کې به یې لنډې لنډې منظومې جوړولې او د نیکبخت منظومات هم داسې دي چې د نمونې په ډول دلته رانقلو. دا نمونه د پټې خزانې مؤلف ارشاد الفقراء څخه رانقل کړې ده. د دې منظومې عنوان دی نصیحت. د خدای حق ته غاړه کېږده، د خدای حق ته غاړه کېږده، نوري نوري وینا پرېږده. دنیا پاتې له هر چا ده، په اخلاص کې ځینې بلېږده. څو قوت لري په ځان کې، سر د یار پر رضا کېږده. کل دنیا به دې دخنه شي، اوس له ویرې ځینې رېږده. ټوله غواړي حسابونه، که دې وخي که دې مېږده. دنیا ترک وهه که پوهې، د بقا پر لوري پخېږده. د خدای حق ته غاړه کېږده، نوري نوري وینا پریکتا.
شعر او شاعری د احساساتو او عواطفو زیږنده ده. کله چې د شاعر شعور او لاشعور ولړزيږي، د شعر پر اختی الهام راوړي او له چاپیریال متاثر شي شعر لیکي. د ورخمین خیال په نننې برخه کې نظم خودکشي اورو. نن بیا په قام مین شاعر مړ شوی، نن بیا دی وقام ژبه پرې شوی، نن بیا دی وقام سترګې ړندې شوی. نن بیا په قام مین شاعر مړ شوی، نن بیا د یو قام ژبه پرې شوې، نن بیا د یو قام سترګې ړندې شوې، نن بیا د یو پاڼه رژېدلې، نن بیا د یو چا قلم مات کړی، نن بیا د انسانیت ډیوم له شوې، نن بیا په لرو بر باندې ویر خور دی، نن بیا په سمه غر باندې ویر خور دی، نن بیا د یاغیتو په ګونډو شوی، نن بیا مینه لستونی زندۍ شوی، نن بیا خاموشه چغې دی مړې شوی، نن بیا په مینه مست مین ورک شوی، نن بیا په مینه مست مین ورک شوی، نن بیا هغه ملنګ دی خفه شوی، نن بیا یو وروستی شیر دی لیکل شوی، نن بیا سپینه ورقه تک سره ده، نن بیا الفاظ په چغو چغو ژاړي، نن بیا یو خالق دی ځان وژلی، نن بیا سپینه ورقه تک سره ده، نن بیا الفاظ په چغو چغو ژاړي، نن بیا یو خالق دی ځان وژلی، نن بیا یو لیونی خودکوشي کړي، نن بیا له یو شاعر سور کاغذ پاتې، نن بیا په کاغذ دا شان لیکل شوی، آه څه دي او په کومه خوا روان یم، آه څه دي او په کومه خوا روان یم، اوف څه وکړم نن، ولی په خپل ځان یم، دا څه وشول، دا څه را باندې کیږي، خفه یم خفه له درست جهان یم، نن غواړم له قفس ځان آزاد کړم، بندی نه یم، بندی د لوی زندان یم، دا ولی، دا څنګه، دا ولی، دا څنګه، دا څنګه شول ستړی او ستومانه زندگی، حیران یم چې ولی مې شو ورانه زندگی، دا څنګه شول ستړی او ستومانه زندگی، حیران یم چې ولی مې شو ورانه زندگی، په شا شا ورته ګورم روان یم سر څنډمه، د ستړي مسافر غوندې پښیمانه زندگی، په هر لار لاسونه غورځومه بیا سرې یم، په هر لار لاسونه غورځومه بیا سرې یم، لوګي غوندې الوزي سرګردانه زندگی، نن غواړم چې ټولو ته د زړه خبره وکړم، نن غواړم چې چغې مې له زړه نه را بهر کړم، نن غواړم خې کړکې غره ته وکړم، نن غواړم وروستۍ خبره وکړم او لاړ شم، نن غواړم له لوی بند آزاد شم خوشحال شم، نن غواړم چې پوی مو کړم ولې درنه درومم، نن غواړم چې ووایم ولې دلته تنګ یم، نن غواړم چې پوی مکړم ولې درنه درومم، نن غواړم چې وایم ولې دلته تنګ یم، نن غواړم چې وایم ولې راو خيار شوم، نن غواړم چې وایم ولې لیونی وم، نن غواړم چې وایم چرته درنه زما، نن غواړم چې وایم نن زت څه کوم، نن غواړم چې وایم ولې فنا کیګم،
تا فکرونه بدمشي زبلاشم، دا دنیا وا بیا غاشی زبلاش،
نن غواړم چې وایم ولی فنا کیګم، نن غواړم چې وایم ولی غلې کیګم، دا څه دی چې په آه باندې سوځېږم او چوپ یم، دا څه دی چې په آه باندې سوځېږم او چوپ یم، دا څه دی چې په ځان باندې تاویږم او چوپ یم، دا څه دی چې مې چغې له زړګي نه راوباسي، دا څه دی چې معده معده ماتېږم او چوپ یم، دا څه دی، دا څه دی، دا څه دی چې زلویږم چتېږم، دا څه دی چې په خپل سیوري زنګېږم او چوپ یم، دا څه دی چې پر هر نکړې کې باسم خوشحال شم، دا څه دی چې لزان سره بګنېږم او چوپ یم، دا څه دی چې مې زړه له سینې غوټې را بهر کړي، دا څه دی چې په وینو مې پایېږم او چوپ یم، دا څه دی چې مې زړه له سینې غوټې را بهر کړي، دا څه دی چې په وینو مې پایېږم او چوپ یم، دا څه دی چې محبوب پر سان دی وای چغې وکړي، دا څه دی چې زورېږم زورېږم او چوپ یم، دا څه دی چې د هرې بلا مخ را تا اوخته، دا څه دی چې د هرې بلا مخ را تا اوخته، دا څه دی چې ورکیږم ورکیږم او چوپ یم، دا څه دی چې لزان سره په جنگ باندې اخته یم، دا څه دی چې په ځان باندې قتلېږم او چوپ یم، دا څه دی چې تاسو نه جدا کړم روان یم، دا څه دی چې مړکیږم مړکیږم او چوپ یم، دا څه دی، دا څه دی،
مرگ هسی بدنام دے تکلیف خو زندگی ورکی، مرگ هسی بدنام دے تکلیف خو زندگی ورکی، مړه چاته سنوای دردونه خو ژوندې ورکي مړه چاته سنوای دردونه خو ژوندۍ مرگ هسي بدنام دے
پنړی کې ستیریږي
اف ګریټ هپینس فور می دټ نوبل کمیټي هاز سلیکټډ می
لوروپا تر امریکا
لغه
لا آسیا تر اوسترالیا
اورته چکان سونوچ
ازادي رادیو واوري او ځان خبر کړئ.